د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1979 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالی سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختي کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشران وویل خپل لس میاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخواني وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخه د دوړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنکړه. بلخو په سپین بولده کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هیواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو خبریاله السو کورماشیوا د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو خبرونو د خپرولو په تور په 4.5 کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څانګې لپاره کار کوو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر ستیفن کاپوس له اسوشیتد پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیتد پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډېره مخکې خوشي شوې او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوې وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغه زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو 40 کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لري د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د وروستۍ طبي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي او وایي مصیبت ځپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای وکړئ دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تبعی شوې ده.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د ګندرون ډېر په تام وینې ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چیرته مودو چې خوست طب پوهنځی ته نه دی په خندي کې وړر خواښ.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونه ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق او حقوق غوښتنه وه، نه پیچیم په دې کې شکل دی، نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د ورسیو طبي پیښو لقبل د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه خودلې او خبرداري ورکړې چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سخت اورښتونو لامل زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 او تر رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو نوکه نګدی 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړي چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور لمخې ورستي ورښتونو او توپان په تورخم کې د عمری په نوم درستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه اړولې دي. دا په داسې حال کې چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمېزي ادارې د رسمي شمیرو لمخې د ورستي توپان لامل یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوی، 1568 تنه ټپیان شوی، خودری 108 ټپیان په رسمي ډول پروختونونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو کې ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوی ویجاړی او په دې برخه کې کړو ژمنو ته پکتو د مرستو بهیر ډیر پستې. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې ورسې ورښتونو او توپانونو ځپلې او سیلاب ځپلو ته د ویش لړې حمله نګدي ساري ازادي رادیو ته وویل
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبعی شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا فورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. نو زه د یو کوټواله او د یو کلي او د یو انتخاب د سیمګیري په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي رادیو ته وویل
کوروالا ملک جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه د پاتې نه چاته نه دیوال او نه یو شیم نه دی پاتې اصل ته نه دی ما او نه ملي ورور. الله دی ورحمه کوي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسیدل یو غون کله وران د ورور اوس.
ملګر ملتونو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د تیرې ونې د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو سیلابونو او توپان شاهدانه وي چې له عمله درنه مرګ جوب لو وخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمه په ورځ د رواني جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 1340 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودیجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 10 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمونږ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمې بي ولیدي تللی دي یا یې داسې مثلا د غربت په وجه کوشش کړی چې دا اوسپنه خرڅېدو لپاره دا هغه کې کنه بیا دا پر اخلاص شوی ده.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکی مصطفی بیا وایي له وړاندې ښخ شویو ماینونو یې د کاکا څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله وراړولې ده.
زه پکې زخمیان او دوه لري پکې شهیدان درلود. هلک چې شهید شو هغه چې فکر وکړ چې نږدې اته کلان او لور یې وا تقریبا 90 کاله نو دی وې رحمت الله او د لور نوم یې شو ملاوی ګلالۍ وه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 45,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وکړې ده. دغې ادارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله دا وخت مرګ ژوبلې 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبه په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبه په ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوی ډلی چې د افغانستان درې رنګه ملی بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګری برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پي ټي ایم د غړو او یو شمېر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړوونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤل او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل د سیاست چې و د پاکستان له خوا څخه و د زړه خوا څخه و د یلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نو زموږ غوښتنه و، نو زموږ د غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل تاسې خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دوی ته هم دغه ورکړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي و دا د دې د خوا څخه خپل هغه کسان و غوښتل چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاصې پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډوال چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چا اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي؟ شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
د امریکا اوسنی ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکوي په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات ډالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشرانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کېښوده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلي بایدن پرتله شش کاری خو شایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن شنو ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات ډالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو لمخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کاوه د 338 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښیږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځوانۍ پر خوند او هوس پخک دي او د کار او زده کړو له لارې ځان نورو زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په ښار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 338 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته دکاندارون ډېر په تامه وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چېرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځوم عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دعا دې کوم ډیر خوشحال شوم مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټول افغانان دا چا بچی دی داسې دی لکه مونږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کې دا افغانستان ډیر روبل دی زبال دی چې دغه خدمات وکړو دا پخپل خو درو
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلي کې د زونو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړنۍ ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې بهم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل په موټرسایکل باندې به راوړل وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د واجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلوله. د واجد الله رقم به د فکر او ځین خپلې کورنۍ اقتصاد ته نه و یوازې د تعلیم فکر به ورسره و خو دوی بیا هم پاتې برتله. واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخیره پورې او د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېر ښو نمرو خوش شیخ زید ته ښوونځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینې ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیمزوی د 395.1 شپېته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د واجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کوو خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونخیسته. خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابه نومېږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو راوګرځول شو. هغی ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردن که ما
پلومړی کې ټول فکر کاوه چې زه نه شم کولای مگر غوښتل لاس تر وړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیږو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل لتور ورځو ته خرابریږي
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
ربابا زیاتوي چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی یې د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه مو متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډېره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپل سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم.
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیده چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یوه کړکۍ خلاصه شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ سو او موږ دلته په راتلو سره ډېر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
استرالیا کې ځمناتی
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځي او دروازې تړل شوي، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل.